کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان هر کله مو کوم د کونړ په سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر 11 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي او د مرغوب خبر هم نه دی ورکړل شوی. خو د ډیورنډ له کرښې سره نږدې یو شمېر کسان و ازادي راډیو ته ویلي چې کډې یې نورو سیمو ته بار کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، مگر د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نشته. پاکستانی چارواکو خبر ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د هند د 50,000 تنه غنمو او 2 اندازه درملو لیشت د پاکستان د لارې افغانستان ته پیل شي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشه بیلام رمضان پرون رویټرز اژانس ته وویل چې راتلونکې سه شنبې به شپېته لارې د واګه منتر له لارې د پاکستان خاورې ته داخله شي. د میرمن رمضان په وینا دا مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. وروسته تر دې چې روسیه یو شمېر پوځیان د اوکراین سره له پولې په شاکل داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ لږ راکم شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هېواد یې له دې سیمو د یو شمېر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده. تر دې مخکې ویل شوي وو چې تر 1,150,000 پورې روسي عسکر له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتیري روسیې پښه کړي دي. د افغانستان د فوتسال تر 19 کلونو کم عمر لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوتسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې روان دی د 2 مقام پر سر ده او ټاکل شوی ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د مځک شاوخوا خپل سفر پیل کړي. مک راټفورد بریتانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او 18 کلن دی. د غوړې چې په خپل وړه الوتکه کې د ماسټ لوبل سمې دمځک شاوخوا سفر وکړي. راټفورد به الوتکه له بلغاریا د بلغاریا له پلازمېنې سوفیا څخه والوسوي. دا سفر له 2 تر 3 میاشتو وخت نیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې القاعده ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
پر کونړ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې چې پرون ناوخته پیل شوې د شپې تر 11 بجو روانې وې. د افغانستان په شمال ختیځ کې کاروانګر او مالدار خوشاله دي.
باران نزیاد دی میگه مالونم هر سه مارده دی سخت کاله.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. شغلی ویست که سم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله، خو زیاته کړه چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویسټ طالبانو لخوا د یو ټول شموله حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو همه شمول حکومت د جوړېدو لپاره هڅې نه دي شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سوله ییز دولت وویني چې هیڅکله ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. خغلی ویسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحد ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحد ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ غواړو په هغو ګامونو ډېر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ غواړو وګورو چې په افغانستان کې هیڅ یوه ترهګره ډله چې په دې کې د پاکستاني طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
هخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی، خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څانګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د اندیښنو ته په ځواب کې وایي،
اسلامي امارت اول خو چاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاورې د چا په ضد باندې سو استفاده وکړي. او بل د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال د یو خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لاید یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لبیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عملنې وکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واقع د ګډون زمینه برابره نه کړه. ټام ویسټ دا هم وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټولګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د داعش د ځپلو په برخه کې د طالبانو هڅې وستایلې، خو بل لور ته د القاعده په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دا څه معنا؟ د متحده ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک وایي
د ټام ویسټ خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید دی طالبان په رسمیت پیژندو رد کړله، بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله. لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو، القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ودونه یې سره کړي دي. حتی د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دي، پاسپورتونه اخیستی دي. هغه په تخنیکي لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن د القاعده نه هم داعش ډیر غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي.
له شغلی ورتک څخه په مننه. دا یادونه هم وکړم چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته دا هم ویل چې د واشنگتن تګلاره له طالبانو سره کار کول دي چې د هغوی تګلارې سم شي. هغه وویل موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو په ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ اوسیدونکو دا کوي چې په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان تورچی بریدونه د تیر شپې تر یولسو بجو پورې روان و. دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې اوس په سیمه کې ډزې بندې شوي دي او له کورونو وتلي خلک بیرته خپلو مینو ته راستنی شي. جزئیات په دې راپور کې.
پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستاني پوځ د توپچی بریدونو له امله یو تن ټپي شوی، یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او له لسو زیات څاروي پکې وژل شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دغه بریدونه د سې شنبې مازیګر مهال پیل شوي وو او د شپې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا نن چهار شنبه سهار ازادي راډیو ته وویل
لیوا تر څنګ د ګجر کور کې سر زیان نه لري خو مالی زیان لري، او بل یو ګانو کې د لیکوزو کې پاس شراغا یو لار زخم شوی دی خو هم ستی دی نو سونو خپل ماشومان څه هغه ویلې ته پورې څه او څه دنۍ ته تللي او څه پورته مسلم آباد ته او څوک نو آباد ته او تر دم کلي ورسېده تر سهاره پورې خدای شپه به خیر تېره کړله څوک چې د کورون نه وتلي بېرته کورون ته راځي وضع اوس ارامه ده چې پاکستان ډېر بې رحمه مرمۍ راوارتولې چې تعداد بیا د اویتیاو پورې رسېدلی شي
یو طالب چارواکی چې د موضوع د حساسوالي له امله یې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کول ازادي راډیو ته ومنله چې پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د سپکو او درنو وسلو بریدونه شوي او وایي راپورې مرکز کابل ته استولې او خپل مشران پرې خبر کړي دي هغه هم د یو تن ټپې کېدو د یو شمیر کورونو تخریبېدو او لسو د زیاتو څارویو د وژل کېدو خبر تاییدوي تر اوسه پاکستانی ځواکونو د دغو بریدونو او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي
بریتانیا ته تخلی شوي افغانان د شپږو میاشتو په تېرېدو لا هم په هوټلونو کې اوسېږي د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په ورغلو ولس زره کسانو کې چې د ورغلو ولس زره کسانو له ډلې شاوخوا دولس زره پړاو په پړاو له هوټلونو بهر او په کورونو کې ځای په ځای کړي تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو
د بریتانیا کورنیو چارو وزارت وایي دغلته ورغلي ډیری افغانان نه غواړي چې لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شي نو ځکه په میاشتو میاشتو په هوټلونو کې پاتې دي دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې بریتانیا ته د افغانانو د تخلیه د بهیر د پیل داده شپږ میاشتې پوره شوې او دې موده کې ولس زره افغانان بریتانیا ته بیول شوي دي د بریتانیا ټایمز ورسپانه د کورنۍ چارو وزارت په حواله لیکي دوی هڅه کوي چې د ورغلو افغانانو له ډلې 2000 ته پړاو په پړاو کورونو کې د میشتېدو زمینه برابر کړي خو وايي پاتې نور ممکن تر یو کال پورې په هوټلونو کې پاتې شي عبدالله هغو افغانانو دی چې ټیک شپږ میاشتې کېږي بریتانیا ته بیول شوی خو وايي لا هم هوټلونو کې پاتې شوی دی لدمې وپوښتل چې هوټلونو کې د اوږدې مودې لپاره د افغانانو د پاتې کېدو لاملونه څه دي
اکثر لویو ښارونو لکه لندن برمنګام او منچستر د افغانانو میشتېدل رد کړي دي په نورو ښارونو کې دولتي کورونه چې د کنسول کورونه ورته وایي کم دي د خلک ګرځي شخصي کورونه پیدا کوي خو شخصي هم کم دي که پیدا شي څنګ ته به یې ښوونځي ډک وي او که ښوونځي پیدا شي نږدې ورته کور نه وي
پر بریتانیا سربیره د تخلیه شوو کسانو ورته ستونزه نورو هیوادونو کې هم محسوسه ده تازه په ابوظبي کې لسګونه هغو افغانانو مظاهره وکړه چې امریکا ته د تک په خاطر له افغانستان را ایستل شوی خو وايي اسناد نه پروسس کیږي د راپورونو له مخې تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,500 افغانان له هیواده ایستل شوی دي
خبر اول خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوب
د پاکستان د ګمرک چارواکو خبر ورکړ چې هواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د پاکستان د خاورې لاري افغانستان ته انتقال شي جزئیات له ملالي بشیر څخه
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز دانه آشنا پریکړه وکړه ځکه چې اسلام آباد لکلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاري ولېږدي د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې به شپې ته لاري وي چې د واګا بندر لاري به راتلونکو اونۍ سیشن به د پاکستان خاورې ته داخلي شي اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په اړه کې څه نه دی ویلي د هند د حکومت یو سرچینې ویلي دی چې نوې ډیلی دې تجمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي خو هند ویل که هندي لاری ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغاني لاری دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي
آزادي رادیو بزګران د افغانستان په شمال ختیځ کې اورښتونو ته خوشاله دي او وایي چې څړځایونه هم شنه سوي دي. څړځایونه چې شنه شي بزکشي پیلېږي. د افغانستان په شمال کې د اوسلو بنوې فصل پیل شوی دی. ځایي چپندازان په اونۍ کې دوه ځله د مزار شریف د بزکشي میدان ته ورځي او دغه لرغونی لوبه کوي. یو شمېر چپندازان وایي چې په افغانستان کې له اوسني اقتصادي بحران سره سره دوی خپل اسونه په هیڅ صورت وژي نه ساتي. صفی الله سنګسې په دې اړه راپور لري.
ابراهیم للسو کلونو وزلوبه کوي او څلور تکړه اسونه ساتلي. هغه وایي یواز په میاشت کې 15000 افغانۍ لګښت لري. د اسونو پالندویم په ورځ کې د اس په سر 1500 افغانۍ ترې اخلي. هر اس 2000 افغانۍ پورې خوراک کوي. هغه پخوانی بوسکشی اوس نشته. تاسو ته معلومه ده چې خلک اوس خپلې شپې ورځې د ایران دي او له ستونزو سره مخ دي. د اس ساتل اسانه کار نه دی. اس ډیر مصرف لري. د وزلوبو نوی تورنمنت اوس په مزار شریف ښار کې پیل شوی چې ټیمونه او چاپندازان یې اونۍ کې دوه واره سره مخ کیږي. د غلام محمد لپاره بوسکشی یوازې یوه لوبه نه ده، بلکې ژوند دی ورسره تړلی. تر څو چې ژوندی یم او دا زما جذبه او مینه ده. دا چې هر څه چې را سره وي یا نه وي، زه به له دې شوق څخه نه تیریږم. نور ملګري مې هم همدا شوق لري. بزکشی یا وزلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو برخو کې عامه ده. هر کال یې لوبې ترسره کیږي، خو په پسرلي کې ځانګړې اتلولۍ لوبې کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چاپ اندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال شوي وزای او زګړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د اسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخت او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دامګړی د وزلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده.
د وزلوبې په اړه مو اوریدل. وړاندې مو د افغانستان په شمال ختیځ کې د ورښتونو له زیاتېدو او په غزنی کې د برېښنا له کمېدو خبرو، خو دامګړی اقتصادي خبرونه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي په ټول هیواد کې د برښنا د عوایدو راټولولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې تېر ماښام خبره شوې ده، راغلي دي چې د برښنا شرکت د رئیس قاری محمد امین او د دې شرکت د ولایتي رئیسانو په آنلاین غونډه کې دا پریکړه وشوه. په خبر پاڼه کې د برښنا د رئیس له قوله ویل شوي دي چې په ډېرو ولایتونو کې د برښنا د عوایدو راټولولو بهیر له ټاکل شویو هدفونو سره برابر روان نه دی او باید په دې برخه کې ډېرې هڅې وشي. خبر پاڼه زیاتوي چې د اوسنۍ برښنا ډېره برخه وارداتي ده او د دې نا د پیسو ورکړه د عوایدو پر راټولولو پورې اړه لري. په دې آنلاین ناسته کې پریکړه وشوه چې د روان لمریز کال تر پایه د برښنا هغه پورونه چې له ډېرې مودې په خلکو پاتې دي هم راټول شي. تر دې مخکې برښنا شرکت د خپلو پوروړیو په اړه ویلي وو چې د برښنا د پرې کولو لړۍ روانه ده. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته په دې ولایت کې صنعتي پارکونه 15% بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دې خونې د سوداګریزې برخې مسؤل شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل د امیر شیر علی خان او شادیان په 200 پارکونو کې 340 کارخونه فعالیت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د 280 کارخونو فعالیتونه بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. ښاغلی سپاهی زاده وایي دا کارخونه معدني اوبه، غیر الکولي مشروبات، بسکټ یو بار مصرف لوښي، د تخمونو دانې، مکرونی او خوراکي مواد تولیدوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې صنعتي پارکونو کې 340 تسهیلو کارخونه او 4 د اوسپنې ویلې کولو کارخونه هم فعالیت کوي. ښاغلی سپاهی زاده وایي د دې کارخونو د تخم دانی تولیدات تاجکستان ته هم صادریږي. شیر احمد سپاهی زاده وایي که څه هم د سوداګرو لپاره بانکي ستونزې ترې وحد حل شوي، خو که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي، د بلخ ولایت ټولې کارخونې به بیرته فعال شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 14 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 95 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 19 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداری 102 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 518 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخې تمو په سلامونو هر کله کو په څو شیبو کې اوري چې د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کاروانګر ورستیو ورشتونو ته خوشی څرګندوي. د غرس په غزنی کې د برېښنا پرچاوي د کارځایونو خاوندان زیانمن کړي دي. مخکې تر دې چې د راپورونه ووري، لملالي بشیر څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه په دې اړه په یوه مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ درلوده. د لیکنې په حواله په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې دې مسالې د بایدن ادارې ته پر نوي رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمینه برابره کړې ده. لیکوال زیاتوي، کله چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سو، له ډیرو خلکو سره تر ډیره وخته دا پوښتنه وه چې د بایدن اداره به له دې کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بله دا چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته به امریکا له دغې شتمنۍ سره څه وکړای سي. خو د لیکوال په خبره دغو پوښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړل سو چې ولسمشر جو بایدن په یوه اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغو پیسو درې نیم میلیارد ډالر له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو درې نیم میلیارد ډالر نور شتمنۍ د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیله سوې ده. د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دی له سره غور وکړي. دغه لیک ته 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ سوی دی لیکل سوی او څه باندې 100 فعالو افغانو میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر بایدن دې پریکړې د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټکس آنلاین خپرونې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې یوه مقاله په دې عبارت پیلېږي: پرون د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداری ورکړی چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 20 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړای سي. له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
ازادي راډیو ته واجب است. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستوي ورشتونو ته خوشي څرګندوي او وایي چې دغه ورشتونه به راتلونکي کال وچکالي ختمه کړي او دوی به له خپلو زراعتي ځمکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې.
بزګران ورستی ورختونه نه یوازې د غنم او شولو فصلونو ته، بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمې هم ورسره زیاتېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
سخت کال دکان حاصل ان شاء الله تعالی براکا، ادو په خاطر چې بارانونه زیات دي او میږي مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال. او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي، که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږي څخه به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورختونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورختونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروندګر عبدالشکور وایي:
باران ته یو کوټه پورې فائدہ لري او آئنده کې که باران سے نور ډیر فائدہ وو کی ځمکو ته هر شي ته، او که یخ سینو او چنجې له منځه ځي نو مونږه وایلی چې باران نه کیږي نو ځمکې به وچسي، سږکال به فصل ونیسي او غنم به کمبوتی پیدا کړي ملک کې. نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل و چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکي حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی وو، خو وایي د همدې ورختونو له امله به مزیره حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي یار محمد چې فصل جربه للمي ځمکې کې غنم کرلې دي ازادۍ راډیو ته وویل
تېر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو، ځکه موږ له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښو له نشتوالي سره مخ وو. خو سږ کال ښه پریمانه بارانونه وسول او تمه لرو چې په راتلونکي کال کې له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړو.
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي. د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
سږ کال د ژمي په موسم کې ښه ورښتونه او په وخت سره وسول. دې ورښتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو. انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي. د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر وسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي، خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله من کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي.
په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله یې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي.
نجیب الله ولډینګ کار دی. نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پرچاوي کار سخت خراب کړی دی. موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي، خو نه و خبر چې دومره به ورسره خرابېږي.
دولتي برېښنا خو د ورځې څو ساعته پرچاوي لري، د سهار له اوو بیا تر نهو، بیا د غرمې له دولسو تر دوو دریو بجو پورې قطع کیږي. د ورځې څلور پنځه ساعته پرته له اعلان شوي وخته تللي وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پرچاوي سم کړي تر څو زموږ کارونه ورسره سم شي. جنریټر خو زیات مصرف لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو له راتګ سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی. دغه صنعتکاران وایي دلته به هیڅ برېښنا نه قطع کېده، خو اوس د ورځې له څلور تر پنځو ساعتونو حتی ټوله ورځ قطع سوې وي، چې له امله یې د دوی کارونه سخت خراب کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ونیسي چې د خلکو کارونه روان سي. شاوخوا دېرش کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستري خانه لري. نوموړی وایي تر نیم درزن پورې شاګردان ورسره کار کوي، خو د برېښنا له وروستۍ پرچاوۍ سره یې کار خراب سوی دی، چې له امله یې د دغه شاګردانو کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي په غزنی ښار کې په زرګونه کسان دي چې په دولتي برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، خو دغه برېښنا قطع سوې وي.
یوه ورځ نه وروره موږ ته په زراعو تاوان رسوي، مشتري ته جواب ورکوو کار نه وي. موږ ټول کاروبار مشینري ټوله برخه چارواکو غوښتنه دا ده چې دا برق سم کړي او دا پرچاوي ډېره ونه لګي، ځکه هر سړی تاوان کې لګیا پرچاوي.
دا غزنی اوسیدونکي او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوې دي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي. په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاري صلاح الدین آزادۍ راډیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړیږي، نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کیږي. نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې څلور نیم ساعته برېښنا پرچاوي لري، نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی چې له امله یې هلته برېښنا استفاده کیږي، خو دا ستونزه به ژر تر ژره هواره سي. غزنی ته هم له ازبکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغلې ده.
دغه ستونزه انشاءالله که ډېرې وي یوه میاست نور یا یو نیم میاست تر دوه میاستې پورې به یې زیات به نه، انشاءالله دغه صنعتکارانو ته نور همشهریانو ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله رفع سي په نږدې وختو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د جمهوري نظام په وخت کې د غزنی برېښنا موزي د جګړې پر مهال پرې کېدل خو پرچاوي یې هیڅ نه درلوده. نو دا چې د اوسنۍ پرچاوي له امله د خلکو کارنه زیات خراب سوي دي.
د دې برخې مطالب پای ته ورسېدل. په پاتې شېبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې پروګرام کې به تاسو لدی خبر شي چې په نیمروز او فرا کې معتادین وژل شوي دي او سایه ورکړې ده. خو دمګړي دولس په جو دېش دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولو په انسټیټیوټ کې یوې آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نشته. د کونړ پر سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي. د ډیورنډ له کښتۍ سره نږدې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې نورو سیمو ته یې د ډزو له امله کډې بار کړې وې چې اوس بېرته خپلو سیمو ته پستنېدو دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیشت د پاکستان له لارې افغانستان ته پیل شي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان پرون رویټرز اژانس ته وویل راتلونکي سې شنبې به شپې ته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته داخلي شي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. وروسته تر دې چې روسیه یو شمېر پوځیان له اوکراین سره له پولې په شا کړل، داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیځ ترمن کړکېچ لږ راکم شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د جرمني له سر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هېواد یې له دې سیمو د یو شمېر سرتېرو د ایستلو پرېکړه کړې ده. تر دې مخکې ویل شوي وو چې تر 1,500 پورې روسي عسکر له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتېري روسیې په شا کړي دي. او د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. موسم د سحر کاروان پرګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوی دي.
در هفته گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج خرڅ خو معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای کې وړل شو. کله بل مرغه چې څو معتادین او یو بل معتاد اور ته واچاوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوی دي.
دا رکنج په جوړښت کې په چې د هتیا نیو کالګې په کلو کلو معتادان د وایې تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لوی ورزاکار سره مرکل روچی په خپل سیمه کې د نشي موادو د ځانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغه ته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وای د نشول عمل لکار وسړل سوم.
تر مهم پورې سال یا نیم سل کار کوم، معمغه نه کار کوم چې د عمل پیسې پیدا کوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
د شپږ پلار په چې چستون کې جوب سوی
څه خبره کوي؟ دا راستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. کمه منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولی او وژلی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وژنې په تور یې څو تنه نیولي او پوښتنې ګروېګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیره حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشهیي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشهیي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تېر اونۍ دوشنبه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو معتاد په وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پېښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پېښې په تړاو اته نفره نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در هفته گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې له زرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته یوړل شول. خو له بده مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچوه، د دوی د دې کار دلیل تر اوسه معلوم نه دی او د دې پېښې په تړاو د پښتنو ګرویګونو لپاره اته نفر نیول شوي دي.
په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې اصلي علت هغوی ته د خوړو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تیرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشهیي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان اعتیاد یوه روغتیایي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشهیي مواد بند کړل شي، د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیایي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپل معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی.
اعتیاد د نورو ناروغۍ په شان یوه روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پیښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پیچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ سوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یوه بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول سوي دي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت د زندان چارواکي دا مني چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشهیي موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه شوي دي. د فراه د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشهیي موادو بندېدلو له امله مړه شوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل سي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د شیو موسسه په بند
نور محمد هغه معتاد دی چې له دریو میاشتو راهیسې په فرا ولایت کې زندانی دی. دا ویل کومې ورځې راهیسې چې زندان ته راوستل شوی. څو معتادین په خپل ستر ګولیدل چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت له امله مړ شوي دي.
دری میشتی کیگی چی دلتا اوسیگم دلتا دیر معتادین ناروغا مرشوی دی لکومی ورزی راهیسی چی زراغلیم دلتا دو پانزوس معتادین مرشوی دی دا زمون دا شوی تا او گورا بنده دا اوس جور شویم دولت زمون خدمت کرده او زه کورودانه ورتوائیم
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې پخوا سوداګر و او اوس هم شتمن دی په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
زما تقریبا دوې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د کم تر ډوډۍ ترباسه په دې وهرسې ترباسه د مجاهدینو څوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه دی لیدلی.
خو د فراه ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینه مني. د فراه ولایت د زندان مدیر لال محمد ذاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډیر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشهیي موادو بندېدل دي.
دا رکر چې پېژلې څه چې پکې د اتیا نوي خلک په کلو معتادانې دوا هېڅ تاثیر نه پر کوي. د ډېر وخته په اختې چې بې له مرګه بل علاج نه لري. بل خو نو دغه دی چې ډېر اکثره په بدو مرضو اختې اوسي. 15 میاشتو کې تقریبا د 15 پورې انشاءالله تعالی بلا نه دي سوي. هغه اکثره مریضانې نو د ډېر وخته په اختې یو په دوه پر ودرېږي. نو دغه علت یې د مرګ.
موږ وغوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فراه ولایت د عامې روغتیا او ریاست نظر هم واخلو. خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرې کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بسترې کړل شي. خو د فراه ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس هم د نشه اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواپو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشي پریښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بستر کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چی معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول په سپکه سترګه ورته کتل او یا په زندان کې اچول منطقي او اصولي لاره نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی بیرته ورغبی
دوباره بتونه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنه.
د فراه زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پایل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 610 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه میلو وکړو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه شته چې پر رضاکارانه ډول نشي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کله یو کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري. له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمی دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله مون معتادین ولیدل چې هغه په خپل کورنۍ کې کورنۍ شخړې د کور نغلا د ټولنې نغلا نور مسائل ته مخه کړې و خپل کورنۍ او ټولنې ته ضرر و دویمه برخه دا و چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد و نور معتادین او نور ټولنې کې دغه اضرار خپرول د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمېر زیاتېدلو نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو ترڅو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15 تر 30 پورې عذاوې لري مونږ تبا هر وخت کینو ناستې مو وي په میاشت کې یو وار دوه وارې بیا د ټولو مسایلو تر څنګ یو بحث مونږ د اعتیاد یا د نشې د مخنیوي په اړه هم مونږ په مجالسو کې یادونه کوو نو دې کې بیا مونږ درې قسمه تصامیم نسو یو دا چې مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي نور کسان ځان سره پیدا کوي چې دا کله مونږ د هغوی نه بوزو شفخانه کې بستر کړو د هغوی اډله ماته شي درېیم اړخ یې مونږ بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس پوډر راوړي د هغوی مخنیوی وکړو تر څو هغوی دا کاروبارونه کړي
څومره معتادین به د درملنې لپاره هڅولي وي د څومره معتادینو لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده که په دې اړه راته معلومات راکړي
چون دا خو زمونږ یو محدود شهرک دی دی کې لسګونه کسان مونږ تداوي کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه ولې د نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل اوس په یو دوه نه پیدا کېږي تر دې حده پورې مونږ خواري کړې ده
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوئ چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بېرته عادي ژوند ته راوګرځي
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی اول موضوع دا ده دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دینه کول څومره په ټولنه کې معتبر وي معتمد وي د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلق خوڅه کوي چې سن خپله کورنۍ هم نفرت کوي نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلې نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي بله خبره دا ده چې دا یوازې زمونږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو د دې کې زمونږ سره د دوی کورنۍ د دوی د جومات ملا امام د ده انډیوالان دوستان هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي ځوانان وي د ده همصنفیان یا مثلا د ده د ټولنې یا ملګرتیا د اجري خلق مطلب ټولو نه مونږ استفاده کوو بل اخر دا اماده کیږي چې مونږ سره په دې برخه کې اماده شي او لاړ شي
هغه کسان چې روخصي وي دي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل دي دوی په برخه کې تاسو ته مرسته کوي
هغوی ته مونږ د ټولو نه اول د کار زمینه مساعده او تر څو پورې هغوی ته کار پیدا شي یو ژوندی مثال تاسو کوم زموږ سره معتادین وو هغوی چې کله جوړ شول نو بیا هغوی دپاره مونږ یو اداره راغلې وه هغوی د خلکو سره مرستې کولې هغوی زرنجان ورکول بیا مو دې کورنۍ ته زرنجان ورکړل تر څو چې دوی د دې زرنجانو نه هغوی خپله استفاده وکړي مزدوري ورباندې وکړي بیا ډېر ښه ژوند د هغې نه جوړ شو بله خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې معتاد ته ډېر په بده نظره باندې کورنۍ شخړې راغلې جنګونه راغلې د دوی د کورنۍ او د ده ترمنځ مونږ هغه صلح جوړلو هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل دا کارونه کوو د دې تر څنګ چون معتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري مونږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووي د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره د یو مریض سره یو مثلا راشه درشه ورسره کوي مړی ژوندی ورسره کوي په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوي تر څو دا احساس ونه کړي چې یاره زه معتاد وم او مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی
دا د کار په دوران کې تاسو د فعالیت کوي په مخ کې خندونه څه دي
ډېر زیات خندونه دي اولنې ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتګ دا یو لوی ستونزه ده ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کیږي د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورځو دویمه ستونزه دا ده چې چون دې خاني کول دي چې یاره تلاش ته تداوی کوو د دې طرف ته مونږ بیایو د شفخانې تاسو معلومات چې کله دوی اخلي دغه پالیسی داسې د تصوبري د خپل خو خرانه
شي بل څوک نشي راوستلې نو بنا ان هغه سره خبرې کول یا دوی د قینات ورکول په دې باندې مونږ ډیر زیات او دوه سنز سره مخامخ کیږو درې مسنز دا چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته د اعتیاد مواد خرڅي د هغه مخونس دلته دکانداران دي دلته مافیا کړی دي دلته تجاران دي چې هغه مونږ ته مختلف تهدیدات راکړي بل خبره دا ده چې د معتادین لپاره مونږ نه یوازې چې دوی د اعتیاد نه منشي مونږ د هغوی لپاره د کار زمینه برابروو مجبور یو چې په هغه مسله کې چې د زده کړې کړي دي یا مثلا په کوم مسله کې دی ماهر دی په هماغه ځای کې واچو د مثال په ډول که یو معلم مخکې معلم خو اوس معتاد دی معتاد نه جوړ شوی دی نو کله چې مونږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري هغلته دوی بیا نو په هغه نظر ورته ګوري چې یاره دی مخکې داسې معتاد نو په اسانه هغوی نه راځي نو د ډېرو دلایلو د ډېرو قناعتونو وروسته مونږ هغوی دې ته قانع کوو چې هغوی دې ته کار وکړي
ایا په هدلاس ایا په هدلاس چې معتاد له کول شړل د هغه پر وختیا تنا وړه غیز لري په دې اړه به د ډاکټر میوند خوشمند خبرې واورو
یوازنی ټاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایې ساتیابي ورته وي یعنی دغه سرمایې دوی له لاس ورکړي بل اخره دوی خیابانی یا کوڅو خارو په پیادارونو کې سرګردانه کیږي به سرپانه کیږي کله چې مریض د کور نه شړل کیږي مریض پاینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي غلای ډیر شي نور خلک سره شخړه ډیر شي بل اخره دغه مریض یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې سشي مشکلې زیاتېږي او د دې تر څنګ کله چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وي یا کور کې تاګ راتګ کول دی یو مواد نه استفاده کوله اوس مجبوریتونه زیاتېږي خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي مختلف مرزو باندې اخته کیږي رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به دا په څه مشکل کې بای بل اخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او اندس کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سپارسته پات کیږي او اندس مریض هم به سپارسته پات کیږي چې د دواړو ته مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی د کورنۍ سره سره متات مونږ او تاسو معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي انداسې مزایمتونه کیږي په غلا باندې لاس پورې کوي د جرم ساته جګیږي انداسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د چات کاچا لوړ شي
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري ورده د میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبایل فرنیچر کار کاوه او لدی لارې پریمانه پیسې ګټلې خله ناوړه انډیوالانو سره ناشتې لدی ګټي به برخې کړ تورن چې 50 کالو راهیشي کوټه نه دیتللې د ورځې لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټرو تسپرلی پیدا کوي او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي د وای چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یي مواد پرې واخلم دا چې تورن د نشول عمل نور لسړ وسنوز سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې واورو
د نشي مخکې پوسټ دغه نجاره زندلې دغه شیان می جوړه و نو بل پر نشار نجاره ما او موټروان ته تیرون کې شو عبد العظیم کې اعمال ته هم دغه می کسب او اعمال ته می کار کوي زاتریا د میاست دی یو میلیون دو میلیون حقوق می و زاتر دی عمل کل سی ول بیدلم دی کار و زندگی نه ول بیدلم تقریبا یو سالور کال مخ که متاسم ما بعد اندیوالان و سر پوز بیده که ناسلم زاتر وقوع و سخول زاتر زم بیکار و اصحاب نراحت و پوز زاتر اندق شیشه بخلم ما یو یو دود یو یو دود پوز دیگون آخیزه را آقاسیم کرا کرا بخم و سخ ایدوال متاسم ما کار میکنه و آلتا صاحب کار را بانده گیر کلمه پا مواد بانده زتیر دکار نه وشاره لما پوزه زتیر بیشت بیکار هم زتیر دیگه عمل لاس نه زتیر چا کار تن ننیگو لما آلتا موتر ناری وخمه دیوغانان که زتیر هر موتر تسی ناری کهوم لس روپی دیو موتر پسر را کهی تر ما خواهم پوری سال یعنی نیم سال کار کنم اما غنه کار کنم چه دی عمال پیشه می پیدا کنم سخوام سالور پینزه کالکی که دی عمال لاس نکورت نیم تلا او دی عمال کسی و سیگم زدی را لاس دقیبات شل دقیبات خماری گم زدی را پوش بی زی پکرم دیر دنگر کرم پوش بی بیا ایوان نسکم کار نسم کولای وقتی سید خماری گم سگمونم او برای استرگونم او برازی داتی را ترسو چی پایدای نکم و وسخم و مینه بیرتا ننرمانه گم ده یاو ساری اویلی که وروا وقتی لمن وسائل ده کور می عرشایسی و وچتا می کلل پوست وی راورل می ایبان می خرس کلل داتی را پایسی گوتو تو می سراغ لارم از ساقی نمی دوا وقتی لزان می نیشک دیر چرکی نیشد مجبوروی ده هر کار تسی پوست وی هر شاید دلات ندیسی و زدیر اما آقا کار مجبور ایسی و که دیده عمل پیسی پیدا که سیزان نشکی
ده زدیر اریو درنو آوریدن کو پا خطیره که مو آوریدل چی ده تورن پنوم یو معتاد ده نشول عمله لکارچ خسلل سویده
ده زهرو کاربان با دیخ پروانه که ده نشهی موادو طول ارخونه چیدل که ده پیاد ولاری چه داخ پروانه ده ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلشه
ده ازادی رادیو درنو اوریدن کو ده 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 زهرو کاروان خپروانه ورستوی برخی ترا ورسیدو او پا دیه برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره او خزل پوری درامه لرو ده درامه کی صدا شده چه لالا جان پا خپل از مکه کی کوکنار کرلی وی او خوشاله وی چه دیری پیشی با ور جوری کری خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
و علیکم سلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی زمکه کیسه شي کرے؟
چاریا کرم
تاریا دیورک شي نوم دیورک شي ولی غنم نه کرے؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گٹی.
زه هم زمکه لرم او هم سوار تاریا پکې چرلې دي ولا کمی یو کلم کټه تری خوړلې تل جیب پکې تاوانیم.
ولی نه جیب پکې تاوانی
دا یو نازولای بوټه ده کله دم تګه شو پس وچ ده کتاریا کې پخه شول او لک تیز باد وهل هم دې لخي وتل.
خطر اته وای څه شی وکرم؟
غنم وکړه یو تی او یو دې زوی ده لوي کولای شي د مزدورانو پیسې به هم در اوس پمیږي دومره ډیر اوبه او منډه هم نه غواړي.
اشرف خانه غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریا کله خدي کله خیر سره حاصل می واخیسل نو د غنم لاس چنده پیسې برا جوړی کی
ته خود تاریا کو وسنو یو نو خونو ته ګوري خو کله چې تاریا پخې شي بیر ترزانه کیږي د خواروی او مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنم پیسې جوړوي.
د شي بکې پلار څنګه چې د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
او شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمال انسرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې؟ تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبخیل ویل مې نن درېیمه ورځ ده چې لا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې غنم کرلی وای ښه و، د کال غله خو به مو درلودله.
تو خو د تریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبخې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
څه خبره کوي؟ دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی، که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرته نه پرېږده، ژر تاریا خص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خواری او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما دا هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.